د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورئ، د ازادي رادیو په دې یو ساتغه پښتو خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. او رچې د کابل د تیر شپې د حمله مسؤلیت طالبان واخیستې. په دې حمله کې 15 بهرنیان وژل شوي دي. له برمتنیونې د 19 خوششو کسانو یو شمیر کورنۍ وای تر اوسه خپل عزیزان نه دي لیدلي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی قسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د درې بریدکونکو په ګډون اته تنه وژل شوي. د ترکیې په انتالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. او د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. د هم پوره خبرونه. په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د درې بریدکونکو په ګډون اته تنه وژل شول. د راپورونو له مخې د قربانیانو په ډله کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. وسلوالو حمله کوونکو تیر شپه د 8:30 بجو په شاوخوا کې د کابل په کلپشتي سیمه کې د پارک پالس پر مېلمستون چې اکثره بهرنیان پکې اوسېږي برید وکړ. حمله کوونکو وروسته له افغان ځواکونو سره نشته وکړه چې نشته 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه د دغه حمله مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. افغان ولسمشر د هلمند د لشکرګاه پر جامع جماعت پرونی حمله په سختو ټکو وغندله. د جمهوریت ریاست لخوا په خپلې سوي خبرپاڼې کې اشرف غنی پر جماعتونو او ملا امامانو حمله د اسلام دین سره ښکاره دښمنی بللې او عاملین هغه جنایتکاران بللې چې هیڅ دین نه لري. پر دغه جماعت د سوي برید د تلفاتو شمیر لسو ته ورسید. د ترکیې په انتالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وسوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2014 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره خورا مهم او باله. تر دې مخکې تیر ورځ د ناټو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ ویلي و چې تر 2014 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامداره حضور طرحه چمتو کړي. د افغانستان نږدې شپېته ساختماني او لوجستیکی کمپنیو ادا کړې ده چې امریکایي او ترکی شرکتونه له دوی څخه څه باندې 100 میلیونه امریکایي ډالر پور وړي دي. د افغان کمپنیو استازو تېر ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پر دې پیسو نږدې یو نیم کال تیریږي او دوی د بهرنیو شرکتونو چارواکو ته خبر ورکړی دی خو ستونزه یې نه ده هواره سوې. دغو کمپنیو تیر کال خپل شکایتونه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو دفتر ته هم سپارلې وه. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تاسو تجارت په دغه خلکو ستونزه مني او دا ډېره جدي ستونزه ده. د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې دا د دې خلکو مشکل حل.
د افغان کمپنیو استازو خبرداري ورکړ چې د ملي وحدت حکومت د دوی غم نه خوري، دوی به اعتراضونو ته مخه کړي. د همڅو نړیوال خبرونه. د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تیر ورځ په یو بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې 15 کسان وژل شول. د اسلامي دولت یاغي ډلې ادعا کړې ده چې دا کسان دوی وژلي دي. داعش په خپل ټویټر پاڼه کې چې په عربي ژبه دی لیکلي دي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر یو بس چې اسماعیلیان پکې سپارو برید کړی دی او ټولې سورلی وروژلې دي. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان دغه پیشه په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یوې اټومي موافقې رامنځته کول دي. اوباما د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد ابن نایف او د غلم رسیال محمد ابن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان واشنگتن ته له سفر څخه ډډه کړې وه. اوباما ویل متحده ایالات او سعودي عربستان ډېر ښه دوستان دي او د دغو اړیکو سابقه د فرانکلن روزولټ تر وخته رسېږي. اوباما زیاته کړه چې په سیمه کې د ایران د نفوذ پر زیاتوالي راپورته سوي کړکېچ اوس دغه اړیکې له سخت چلنج سره مخامخ کړي دي. اوباما او د سعودي عربستان مشرانو دغه راز په دې اړه چې په څه ډول په یمن کې اوربان ټینګېدای سي او هم د یو پراخ بنسټ او مشروع حکومت د جوړولو لپاره خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې وژل سو. د دفاع وزارت ویاند برید جنرال تحسین ابراهیم تېره ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علال عفری مشهور د تلفر په ښار کې د یو جومات دننه په نشه سو. د عراق د دفاع وزارت ویاند وایي چې د اسلامي دولت دغه قومندان له خپلو لسګونو ملګرو سره غونډه درلوده او په برید کې د ملګري هم وژل سوي دي. امریکایي پوځیان وایي چې دوی د دې ادعا په اړه معلومات نه لري. امریکایي ځواکونه هم دراز دا خبره رد کړې چې د دوی الوتکو پر جومات برید کړی دی. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتنه دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامدار بې ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې پر ورځ د ترکیې په انتالیا کې یو بیان خپور کړ او په هغه کې په کریمیا کې د روسیې پوځي پراختیا وغندله. کریمیا تیر کال د مارچ په میاشت کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ تېره ورځ په خبري غونډه کې روسیا مخاطب کړ او وی ویل
وی کال اون روسیا ټو Stop its deliberate
دوی موږ له روسیې غواړو چې د اوکراین په ختیځ کې قصدي بې ثباتۍ ته شا کړي. د بلتون غوښتونکو له ملاتړ دی لاس واخلي. خپل ټول ځواکونه او پوځي وسایط له اوکراین او د دغه هېواد د پولو له اوږدو وباسي او د سیاسي حل لارې بشپړ حمایت دي وکړي. تمه ده چې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په غونډه کې به نن هم د اوکراین پر بحران خبرې وسي. او روسي خبر ده چې روسیا وایي چې پلي ځواکونه به له بلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي. کرملن دا اعلان تېر ورځ هغه وخت وکړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګپوړو روسي پوځي چارواکو سره د تورې بحیرې په استراحتي سوچي کې وکتل. په بیان کې ویل شوي دي چې په دې تمریناتو کې به د پر تروریزم ضد فعالیتونو تمرکز وسي. وروسته تر دې چې روسیه د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړی ده، له لویدیځ سره اړیکې خړپړ سوي دي او اوس غواړي چې له چین او هند سره ښه روابط ولري. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د تېرې شپې د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی. په دې حمله کې 15 بهرنیان وژل شوي. وژل شو کې یو امریکایی او دوه هندیان شامل دي. له برمتنې ونې د 19 خوشه شوو کسانو یو شمیر کورنۍ وایي تر اوسه خپل عزیزان نه دي لیدلي.
اره امر نشان بیده که دیل از مو قرار بگره، دیل من مو قرار بگره. گاییم یه لان میشه که اونم مادک مالو میج نمیشه، خبر نداره که تا کجا هسته تو.
ده آزاد او عادلانه انتخابات یا فیفا محسوهی چه ده انتخاباتی کمیسیونو کاری اعتصاب اندیخمن کری او حکومت باید یو چه وکری؟
فیفا هم دارنګه د ملي والی حکومت څخه غواړي چې د رامنځته شوي وضعیت په حق لا ژر تر ژره له ټاکنیزو کمیسیونونو او همدارنګه مرستندوی هیوادونو سره خبرې اترې وکړي.
د کابل د شیرپور د سیمې استري استوګنځي چې مخکې بهرنیو محسوب کرایه نیولې وو اوس ډېر خالي دي. ولې
نسوی شیرپور در حدود تقریبا 100 بالا تا شاید تا 1.5 خانه با برآمدن همی خارجی ها و کم شدن کمک ها سرم بیکار است.
د کندهار په ارغنداب کې بیا د شالمار دودی زمیله پیل شوې ده. د راز خبرونه په ورستۍ برخه کې دوه د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې هم درته خبرو. خو راځو اوس د کابل تېرې شپې د حملې موضوع ته. تیرش په کابل د کلولش پشتي په سیمه کې د پارک پالس په میلمستون وسلوالو برید وکړ. د دغه برید مسؤلیت شیبه مخکې وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست. په حمله کې چې 15 ساعته دوام وکړ، امنیتي چارواکو وویل 15 بهرنیان وژل شوي دي. په وژل شوو کې هم یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله حمیده عثمان را سره د ټلیفون په لیکه دی او د دغه حملې وروستي جزئیات به ورڅخه واورو. حمیده جان مهرباني.
د کابل امنیتي چارواکي تاییدوي چې په کابل کې د تیر شپې په حمله کې 15 بهرانیان او درې حمله کوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیت قماندان عبدالرحمن رحیمی ویلي چې په دې پیښه کې شپږ بهرني اتباع هم ټپیان شوي دي. په کابل کې د امریکې سفارت دا تایید کړی چې په دې پیښه کې یو امریکایی هم وژل شوی دی. درې تنو وسلوالو تیره شپه 8:30 بجې د کابل په څلورمه حوزه د کلوله پشتي په سیمه کې د پارک پالس په نامه پر یو مېلمستون حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نخته پنځه ساعته دوام وکړ. د کابل د امنیت قماندان عبدالرحمن دایمي خبریالانو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو 450 تنه نور ژغورلي دي چې 15 څلوېښت تنه یې بهرني اتباع دي. ویل شوي چې ډېری دغه بهرنیان د پارک پالس مېلمستون ته د یوه کنسرت د نندارې لپاره راغلي وو، خو وسلوالو کسانو د کنسرت تر پیلېدو د مخه پر دغه مېلمستون حمله وکړه. په کابل کې د هند سفیر امر سینا هم ویلي چې هندي اتباع هم په دې پیښه کې تلفات لري. په عین حال کې ځینې هندي رسنیو راپور ورکړی چې په دې پیښه کې دوه تنه هندیان وژل شوي دي. ویل کېږي چې ترکي اتباع هم په دغه مېلمستون کې و، خو دا لا ښکاره نه ده چې هغوی ته تلفات اوښتي او که نه. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی او په یوې اعلامیه کې ویلي چې ډېر شمېر کسان یې په دې حمله کې وژلي. په تیرو لسو ورځو کې دا څلورمه حمله ده چې په کابل ښار کې کېږي. په تیرو دوه اونیو کې د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو پر موټرو د دارالامان په سیمه کې حملې شوي چې تلفات یې هم لرل. د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په دارالامان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه تنه ټپیان شول. که څه هم چې په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو دغو حملو یو ځل بیا خلک د ناامنیو له امله سخت اندېښمن کړي دي.
بله حمیده هارون عثمان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و امریدل چې تیر شپه د کابل د کل پشتي په سیمه کې په پارک پالس میلمستون د وسلوال برید مسؤلیت طالبان واخیست. په دغه برید کې د افغان امنیتي چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي، 15 واړه بهرنیان دي، یو امریکایی او دوه هندیان هم پکې شامل دي. خو له بلې خوا د ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، څو شیبه مخکې ازادي راډیو ته په ټلیفون د دغه برید د مسؤلیت اخیستو تر څنګ وویل چې په دې برید کې لسګونه کسان وژلي دي. په کابل دا برید له دې برید سره په یو وخت په هلمند کې هم پرون پر یو جامع جومات د لشکرګاه په جامع جومات برید وشو. په دې برید کې هم د شاوخوا لسو کسانو ته تلفات اوښتي دي. افغان ولسمشر د هلمند د لشکرګاه پر جامع جومات پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې اشرف غنی پر جوماتونو او ملا امامانو حملې د اسلام دین سره ښکاره دښمني بللې او عاملین هغه جنایتکاران بللي چې د ده په وینا هیڅ دین نه لري. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولی وایي تېره ورځ چې کله په دې جومات حمله وشوه، د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.
پدې پروګرام کې هم نن د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې پدې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له میلمنو یا له چارواکو مطرح کړئ. د آزادو او عادلانه انتخاباتو اداره یا فیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو کاري اعتصاب اندېښمن کړي او د روان وضعیت ادامه پیدا کړي، د دې کمیسیونونو چارې به له خنډ سره مخامخ شي. د دې ادارې یو مسؤل پرون په کابل کې خبرلاندو ته وویل چې حکومت او نړیواله ټولنه باید دې ستونزې هواري ته انکار وکړي. د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکو وروسته له هغه د کار نه کولو احتساب کړی دی چې ویل کېږي پر دې کمیسیونونو ځینې مرستې بندې شوي دي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
وروسته له دې چې د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو باندې د نړیوالو بنسټونو د مرستو د بندولو راپورونه خپاره شول، نو دې مسلې د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو اداره یا فیفا وایي چې له دې اعلان سره سم له دواړو کمیسیونونو نه د تخنیکي او مسلکي کسانو وتل پیل شوي او یو شمېر کمیشنرانو او د کمیسیون کارکوونکو کاري اعتصاب پیل کړی دی. د یادې ادارې د پارلماني څارنې مسؤل پاینده حکمت چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمېر کارکوونکي په تخنیکي لحاظ شروزل شوي او باید پرې نه شول سي چې خپلې دندې پرېږدي. د افغان حکومت نه وغوښتل چې یادې ستونزې ته پام وکړي.
فیفا د ملي والی حکومت څخه غواړي چې په لنډ وخت کې په ټاکنیز نظام او جوړښتونو کې د بنسټیزو اصلاحاتو رامنځته کولو، په تړاو د خپلو ژمنو پلي کولو او د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیونونو کار پیلول په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. فیفا همدارنګه د ملي والی حکومت څخه غواړي چې د رامنځته شوي وضعیت په هکله ژر تر ژره له ټاکنیزو کمیسیونونو او همدارنګه مرستندویه هیوادونو سره خبرې اترې وکړي.
له دې وړاندې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلینو ویلو د رواني میلادي میاشتې وروسته پرې د یو ان ډی پی مرستې بندېږي او دا به د دې لامل سي چې سلګونه کارکوونکي دندې پرېږدي. راپورونه وایي چې د کمیسیونونو یو شمېر مرکزي او ولایتي غړو کاري اعتصاب هم پیل کړی دی. نړیوالو مرسته کوونکو پر داسې مهال د افغانستان پر انتخاباتي کمیسیونونو مرستې بندې کړي چې د ولسی جرګې انتخابات یو کال وځنډېدل. له بلې خوا حکومت له ژمنو سره سره تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون د مشر پر سر اختلاف نه دی هوار کړی. په همدې حال کې د اجرا ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې د انتخاباتو اوسني کمیسیونونه دوی ته مهم نه دي او د دوی ډېر تمرکز د انتخاباتي نظام پر اصلاح دی. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل هر کله چې حکومت انتخاباتي نظام اصلاح کړي، نو د نړیوالو مرسته کوونکو مرستې به بیرته کمیسیونونو ته راجلب شي.
د اصلاحاتو د کمیسیون کار د حکومت لومړیتوبونو کې دی، لومړیتوبونو کې قرار لري. حکومت هم په ټول توان مشخصا اجرایه ریاست په ټول توان په دې کار کوي چې کمیسیون چې کله خپل کار پیل کړي، د ټاکنو په نظام کې لازم اصلاحات پیشنهاد کړي او حکومت یې لپاره اجرا کړي.
د چار یو شمېر کارپوهان وایي چې د انتخاباتو د اصلاح په اړه د حکومت اوسنۍ ټکنۍ دریز او د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډولو نړیوال مرسته کوونکي له انتخاباتي کمیسیونونو سره مرستو ته زړه نازړه کړي دي. دوی وایي تر هغو چې افغان حکومت د انتخاباتو د اصلاح ژمنې پر ځای او د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه په ډاګه نیسي، نړیواله ټولنه به پر انتخاباتي کمیسیونونو خپلې مرستې همداسې بندې وساتي. نړیواله ټولنه به پر انتخاباتي کمیسیونونو خپلې مرستې همداسې بندې وساتي.
له برمتنی ونی دی 19 خوشه شو کسانو یو شمیر کورنۍ وای تر اوسه خپل عزیزان نه دی لیدلی. دوی وای د حکومت لخوا هیڅ وی کورنۍ ته ډاډ نه دی ورکړل شوی چې آیا په آزاد شو کسانو کې د غړی شامل دی کنه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران همداسې وی کورنۍ ته ورغلی چې خبرې اوریدلی چې خپل عزیز په 19 کسانو کې شامل دی.
د برمته شوو یو دیرشو مسافرو له ډلې نه د 19 کسانو د خوشکېدو له راپورونو سره سره د دوی د کورنۍ غړي ډاډه نه دي او لا هم د بیلتون اوښکې تویوي. له دې کورنۍ څخه یو هم د عبدالواحد سورابي کورنۍ ده چې د سپینګیرو او قومي مشرانو لخوا د خوشکېدو پخلی شوی، خو د کورنۍ غړي وایي چې د حکومت لخوا ورته څه نه دي ویل شوي او دې کار یې لا اندېښنه ورزیاته کړې ده. د 19 خوشي شوو کسانو له رسمي اعلان څخه دوه ورځې وروسته د چهارشنبې په ورځ د عبدالواحد سورابي کور ته ورغلو. د برمته سرابی زوی زبیح الله ازادي رادیو ته وویل چې د پلار د خوشکېدو زیری اوریدلی، خو دا چې نه دوی غږ اوریدلی او نه هم حکومت ورته څه ویلي بے صبره شوي دي.
موږ ته سپینګیرو زنګ وواهه چې له نیکه مرغه ستاسې پلار هم په 19 کسانو کې شامل دی. موږ ډیر خوشحاله شو، خو موږ بے صبر د دې انتظار کوو چې کله به هغه راوستل شي او کله به دا خبره رښتیا شي چې له نږدې وګورو. مونږ ته دولت هیڅ نه دی ویلی.
لبرمتې څخه د آزاد شوي عبدالواحد سرابي په کور کې د هغې دوه ښځې زامن لمسیان خور او وراره هم په انتظار ناست و چې که د خوشې کېدو له اعلانه وروسته د مودو ورک مسافر بیا راشي. د هغې مېرمنې رقیه چلایي هم ژړل. ازادي راډیو ته وویل زړه یې ارام نه اخلي او دا اعلان چې خاوند یې آزاد شوی ورته درواغ ښکاري.
هغه دې راوښیي چې زړه مې په قرار شي. زړه مې بې صبره دی. اعلان وکړي چې خوشی شو، خو دا معلومات او خبر نشته چې هغه چیرته دی، آیا جوړ دی او که ناروغ، او آیا رښتیا ژوندی دی او که مړ. زه نه پوهیږم.
افغان حکومت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو دیرشو برمته شو مسافر له جملې نه یې 19 کسان خوشی شوي، خو د خرابې هوا له امله تر کابله نه دي راوړل شوي. نږدې 80 ورځې وړاندې دا او 12 نور کسان د زابل د شاجوی پولیسوالۍ کې د وسلوالو لخوا برمته شوي وو چې د حکومت او قومي مشرانو له ډیرو هڅو وروسته 19 یې د برمته کوونکو له منګلو خلاص او حکومت ته وسپارل شول. د سرابي وراره محمد عارف وایي له دې اعلان وروسته یې د خوشحالۍ جشن جوړ کړ، خو ټوله کورنۍ ځکه بیا اندېښمنه ده چې د څو ورځو په تېرېدو د هغه په اړه هېڅ معلومات نشته.
داسې خوشحالي چې د اعلان په ورځ مې ولیده شاید ما کله هم نه وي لیدلي، خو اوس مو بیا اندېښنه دا ده چې دا ولې نه راښیي. په هغې ورځ چې خبر شو د کورنۍ غړي مو خوشي شوي، موږ ټولو د خوشحالۍ جشن ونیوو.
موږ غوښتل چې د خلکو دې اندېښنو ته د ځواب موندلو په خاطر د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. بلخوا د مدني ټولنو یو شمیر فعالان چې د برمته شو مسافرو د کورنۍ غړو سره یې د کابل د زنګار په پارک کې خیمې درولي وایي خوشی شوي کسان روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري او د دې لپاره حکومت له ځان سره ساتلی دي. له دې سره د عبدالواحد سرابي او د برمته شو نورو مسافرو د کورنۍ غړي وایي حکومت باید د 19 کورنیو د ارامتیا لپاره لږ تر لږه د خوشی شوو کسانو نومونه او د هغوی د وضعیت په اړه معلومات له دوی سره شریک کړي. دوی وایي په دې برسېره حکومت باید د پاتې 12 نورو کسانو د خوشی کېدو په اړه هم خپلې هڅې جاري وساتي او په دې توګه د کورنیو د مودو انتظار او فریاد په خوشحالۍ بدل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. د کابل د شیرپور د سیمې ډیر اصري استوګنځي چې مخکې بهرنیو مؤسسو په کرایه نیولي و اوس خالي دي. دا د کابل ښار هغه سیمه ده چې پخوا پکې یو نیم خټین کور لیدل کېده، خو په وروستیو څه باندې 1.5 کلونو کې ډېرې مجللې ودانۍ پکې جوړې شوې چې د دې سیمې پخوانۍ بڼه یې بیخي بدله کړې ده. د افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره ویل کېږي ډېرې بهرنۍ مؤسسې هم وتلي چې د دې سیمې د کورونو د کراپر مسلې هم بده اغیزه کړې ده. نور تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
د کابل ښار شیرپور عصري استوګنځای ته په رسیدو داسې ښکاري چې د دې سیمې ډیری کورونه د بهرنیو هیوادونو په نقشو جوړ شوي دي. که چیرې تاسې د دا ډول استوګنځای مینوال یاست، باید د پخوانیو جنګ سالارانو څخه ویره ونه لرئ او د دغو مجللو کورونو کرایې چې د هر کور کرایه له 1500 نیولې تر 2000 ډالرو پورې ده د کرایې کولو توان ولرئ. کله چې بهرني سرتیري افغانستان ته راغلل او په شیرپور کې دغه لونه آباد شول، نو د بهرنیو قراردادیانو او خیریه ادارو د زیات پام وړ وګرځیدل، ځکه چې دغو ډلو همداسې پرمختللي ودانۍ غوښتلې. خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو او د ناټو د 14 کلن ماموریت ختمېدو د شیرپور د عصري کورونو مینوال کم کړي دي. په دې وروستیو کې د دغو استوګنځایونو کرایې په بې ساري ډول راکته شوي او په هر ځای کې داسې لوحې لیدل کېږي چې شیرپور کې د کرایې کورونه ترلاسه کړئ. رفیع الله چې دا مهال په دې سیمه کې د کورونو د کرایه کولو دفتر لري، ازادي راډیو ته د یوې لویې 15 خونې لرونکي ودانۍ د خودلو پر مهال ویل دا ډول ټول کورونه تش پاتې دي.
نسوای شیرپور در حدود تقریبا 100 بالا تا شاید تا 1.5 صد
په شیرپور سیمه کې نږدې 1.5 سل کورونه بیا کار دي. اله دا د چمرستې کمیسیوي او بهرنیان هم له دغو ځایونو اتلل دي. دا اکثره کورونه په مجلل ډول جوړ شوی چې لوړ کرایې لري، نو غریب کسان یې نسی کرای کولای. خو حکومت باید تشتنه وکړي. کوم چارواکو او وزیر صاحبانو چې دلته کورونه جوړ کړي میلیونونه ډالر یې پرې لګولې دي. دا پیسې له کومه کړي؟ که چیرې یوازې په معاش وي یا په کاروبار، نو موږ یې ولې نسو جوړولی؟
شیرپور سیمه چې یو شمیر خلک ورته چورپور هم وایي، د کابل ښار یو له تاریخي او مهمو ځایونو شمیرل کېږي چې په 1902 لمریز کال کې د حکومت لخوا پر یو شمیر دولتي چارواکو وویشل شوه. په عین حال کې د فرانسې خبري اژانس د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې د شیرپور سیمه چې پکې اصلي محلونه جوړ شوي دي، په تېرو 14 کلونو کې د مخدره موادو او افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستې له پیسو جوړ شوي دي. راپور همدارنګ سرګندوي چې په دې سیمه کې اکثره کورونه د پخوانیو جنگ سالارانو دي. په عین حال کې د کابل ښار ډیری خلک شیرپور ته د اداري فساد د یوې بیلګې په سترګه ګوري. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی په دې اړه وایي:
دا ځای د شیرپور په نوم یادیږي. اوس ګوري چې دلته تر ډیره د زورواکو کسانو کورونه دي. د نورو مسایلو تر څنګ یو غټ مشکل چې خلکو ته دوی جوړ کړی، هغه دا چې ټولې لارې تړلې دي. دوی خپل کورونه تر ډیره د فساد، مخدره موادو او د نور لارو په پیسو جوړ کړی دي.
له دې ټولو سره سره د ملي وحدت حکومت پر رامنځته کېدو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکم وکړ چې د کابل د شیرپور د پروژې له پوروړو پیسې ترلاسه کړي. خو دا مهال د 1,650 کسانو له جملې څخه یوازې 100 کسانو په دې ورسیو کې خپل پورونه دولت ته سپارلې دي. یو شمېر کسان په دې باور دي چې پخوانی حکومت د شیرپور ځمکې په ډېره ارزانه بیه پر دولتي چارواکو او جهادي قمندانانو وویشلې وې، نو لازمه ده چې اوسنی حکومت په دغو کسانو لوړې مالیې وضع کړي.
د کابل د شیرپور د سیمې د وضعیت په تېره بیا د هغو عصري استوګنځایونو په باب مو واورېدل چې مخکې به بهرنیانو په کرایه کول، خو اوس ډېر کورونه خالي دي. له کابل له شیرپور نه زو کندهار ارغنداب ته. د کندهار په ارغنداب کې بیا د شالمار دودیزه میله پیل شوې ده. دغې میلې ته د کندهار له خوا او شا څخه په زرګونو ځوانان ورغلي دي. دغه میله شاوخوا 40 ورځې دوام کوي او د احمد شاه بابا د عصر څخه تر اوسه په دې ولایت کې دود ده.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا مهال د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبې، اتڼونه او زمزمې کوي. زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لویه عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر 40 ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسیدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر 15 ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
هندوالانه سره د دریاوي د ګورو ډولونه چې څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیژ باسي.
قانون مهربان دی. مرده سپین بولدک د ولسوالۍ د ربات د سیمې څخه راغلی و دلته د شالمار میلې ته. مرده پلارو د نیکهګان د ټیمه څه ده، نو د شالمار میلې ته موږ هر ټیم راځو او اندازن دوام 15 شپې او 14 شپې لشپې بس دونه دا دوام لري. د شالمار میله
د تاریخ له پلوه خورا پخوانی او هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمد شاه بابا ته د اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
صادق رشتنی و چې د شالمار د میلی په اړه راپور راکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي دا څه ډول جهاد دی چې په هلمند کې ترسره کیږي او بېګنا خلک پکې وژل کیږي؟ دا خو د اسلام ټیکهداران دي، نو له غربیانو نه څه ګیله؟ قاري هستی خان له هلمند څخه لیکي، څه سبب دی چې وسلوال په ښارونو حملې کوي او مخه یې نه نیول کیږي؟ حکومت ضعیف دی او که بل مشکل شته؟ ولی محمد له د غزنی له زنی خان ولسوالۍ له لیکي، اشرف غني باید ژر تر ژره ولایتونو ته والیان معرفي کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې درته خبرو. خو اوس بیا هم قسیم سلیمان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د درو بریدکونکو په ګډون اته تنه وژل شول. د راپورونو له مخې د قربانیانو په ډله کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. د ترکیې په انتالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه پای ته رسېږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل سوه، پکې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وسوه. د افغانستان نږدې 15 ساختماني او لوجستیکی کمپنیو ادا کړې ده چې امریکایي او ترکی شرکتونه له دوی څخه څه باندې 100 میلیون امریکایي ډالر پور وړي دي. د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تیر ورځ په یو بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې 45 کسان وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د خو هڅو په اړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یوې اټومي موافقې رامنځته کول دي. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې وژل سو. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتنه دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامداره بې ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. او روسیه وایي چې په لید ځواکونو به له بلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینونه د روان کال په دوهم نیمه کې وکړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیری شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازې په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونی خبرونه د کابل ښار یو اوسیدونکو ته ځانګړې شوې ده. امام حسین د کابل یو دکاندار دی چې وایي د کابل ولایت د حقوق ریاست د دکان د په غیاب کې تخلیه کړي او هغه بل چاته په کرایه ورکړي دي. امام حسین وایي چې د څو کلونو په تیریدو سره لا د دوسیه نه ده حل شوې. موږ د امام حسین ستونزه د عدلي وزارت لمرستیال سید یوسف حلیم سره طرح کړه. په داسې حال کې له امام حسین سره یو ځای د عدلي وزارت د مهم دفتر ته ولاړو چې د ښاغلي حلیم په بلنه د کابل ولایت د حقوقو د ریاست د دوهمه حوزې مسلکي غړی عنایت الله اشرفي هم هلته حاضر و او د امام حسین د دعوا اسناد هم له ځانه سره راوړي و. تاسو اوس امام حسین نه څوای تر دې ځخ راورسېدی چې موین صاحب علیم سره مخامخ کېناستی، څنګه قناعت مو کو؟
نه قناعت نه لرو. دا وایي کې مدیر صاحب وایي قرار تجویزی دی. قرار تجویزی نه دی، ما ته ظلم شوی دی. دوه کال کېږي چې ما سره د ډیر جفا شوی دی.
کوم قرار ادا فهم چی شد؟
قرار د 200 شپک شپتا
د دکان د تخلی
او د دکان تخلی نه د استیناف نه نقش شوی دی.
علی صاحب تاسو
تجویزی نقد نه نکیږي دا ته نقد شوی دی دا تجویزی قرار نه دی
علی صاحب تاسو څه وای په دې اړه
چې موږ دوسیه ته مراجعه وکړه دلته موږ ګورو چې په دوسیه کې 268 مګنه قرار قضایی صادر شوی دی او د قضایی قرارونه د قانون اصول محاکمات مدنی د حکم مطابق باندې دا یو مرحله ای دی دا استیناف طلبی نه کیږي په دې باندې کوم اجراءات چې دلته شوی دی متاسفانه چې دغه اجراءات اگر قانونی مسیر خپل نه دی طی کړی ځکه چې په تجویزی قرار باندې دوی مستانف شوی دي استیناف طلب شوی دي نو اوس قضیه دلته ده چې موږ به سترې محکمې ته یو مکتوب واستو او د دغه قرار چې دا صادر شوی دی د دې په رابطه دوی نه معلومات وکړي چې آیا دا قرار نهایی دی قابل د تطبیق دی او کنه دی که چیرته دا قابل د نهایی او قابل تطبیق و نو بیا د حاجي صاحب محمودین ادعا درسته نه ده دغه الفاظ د قرار وخت چې دلته په شکلیاتو کې راشي دا معنی لري چې دا یو مرحله ای ده اما که چیرته بیا هم ستره محکمه وایي چې زمونږ دغه قضایي قرار حکم ده فیصله ده محکمه ده قابل ده استیناف خواهی ده نو په هغه صورت که من قانیو چه ده اجرات چکم شویده ده خلاف قانون ده او کچیر تا ده او ایشه ده قرار نهایی ده قرار تجویزی ده نو په هغه صورت که بیا ده ده درست
یعنی ده تاسو نشه ثابت اوله چه ده تجویزی ده کنه
دا خود دلته خپل دوی
تاسو خپل نظر په دیاره
زما خپل نظر دا ده چې دا قرار قضایی صادر شوی ده دا تجویزی ده دا یو مرحله ای ده الا دا چې محکمه بیرته وایي چې نه دا قرار تجویزی نه ده دا فیصله ده بعد دغه نه بیرته ده درسته
او اواره غته چې لیکي دوی تر نظر لاندې به لیکي
ان شاء الله دا کوم پیشنهاد چې موږ لیکو دا به د نظر نه تیرو کله چې د قناعت وکړو به لیکو موږ سره محکمې ته
او امام حسین نه فکر کوي چې دا تاته ډیر فوق العاده ده
بس د موین صاحب خبر مونږه غوړه قناعت دي که دا تجویزی بو بیا مونږه محکمه هم شوم بس قبول لرم
به سبات دو بجی راشی
علیم صاحب دا یو ځل چې دکان تخلیه شوه د دې امام حسین دکان او دا وایي دا کوي چې مالونه باندې اچول شوی دي دغه تخلیه قانونی به
یقینا د قرار مطابق کچیرته دا نهایی ثابت شي نو دا تخلیه قانونی و بلې
او تاسو څه ژمنه کوئ دغه تاسو چې وایي چې ستره محکمې ته به دوی راجې کوي دا کار به تاسو څه وخت وکړئ
دا کار به انشاءالله سبا زه به د حقوق ادارې ته وظیفه ورکوم چې په دې رابطه باندې دوی یو پیشنهاد وکړي د ستره محکمې عالی شورا ته که چیرته د عالی شورا د پریکړې په اساس باندې دغه تجویزی قرار چې دوی صادر کړی دی دا 268 مګړه قرار دا نهایی وبلل شو نو زموږ د ادارې اجرات درست دي او که چیرته دا نهایی ونه بلل شو او دوی حق د استیناف طلبۍ در د پدې قرار باندې نو بیا دغه کوم اجرات چې د رابطه باندې شوی دی واقعا چې د دوی حق تلف شوی دی په غیر رابطه باندې به موږ بیا غور وکړو
دوی د حقوقو په ځینې اداګان د لودې ویلال تر رشوت اخستل شوی و غته سبا دا مسله مو تیړي
یقینا حاجی صاحب هم دلته حضور لري او زمنګ مسول مدیر هم حقوق لري کچیرته دا د پدې باندې لري او دا ثابت شي نو د قانون مطابق موږ بیا غته جزا ورکو او لیو څارنوالي ته به دا معرفي کو دواړه حضور لري نو دا اداد پدې باندې کده لري مهرباني دی
د سوار ته پیخیم که خلق تاسو ته مراجعه وکړي اوس خو تاسو وکړه چې د راډیو له لارې موږ امام حسین راوستو تاسو همیش مطبات سره همکاري کړې دی او همکار یې خلق څنګه تاسو ته راورسیږي تر دې ځای رارسېدل هم ګران کار دی
زه فکر کوم چې دا یو افواه ده چې موږ د مسؤلینو ته نشو رسېدی زموږ دروازې د هر چا په مخ باندې خلاصې دي زه هره شپه تر اتو بجو د شپې پورې دلته کار کوم نو زما دروازه د هېچا په مخ باندې تړلې نه ده هر څوک کولی شي چې راشي علاوه د دې نه شل دېرش زموږ دا شکایت تلفونی نمبر ده دوی کولی شي دغه در مسره تماس ونیسي که مستقیما رسیدګی نشکوله اما د عدلی وزارت د وزیر نه نیولې د موینار رسانو پر د ټولو پر مخ باندې خلاص ده
مهرباني امام حسین خان څه وایي تاسو د دې مسایل نه چې علیم صاحب ذکر وکړو تاسو څنګه راضی یا یعنی که کوم بل څه وایل لري کیږي چې تاسو د موین صاحب
راضی نه ما دا قرار دی قرار تجویزی نه دی که قرار تجویزی او قرار تجویزی یو مرحله ای دی دا قرار تجویزی نه دی نقش شوې دی بیا دې کې پیشنهاد کې خپل موین صاحب خپل پلاس کې زما اسناد نه ګوري په ستره محکمه کې پیشنهاد کې قبولومه که نایه دو حقوق پیشنهاد کی نه قبولم دا شو بار اصلی حقیقت نه نوایي
او تاسو به دستر محکمه فیصله و منه زکه چاغه خو عالی اداره ده
ولی نه دستر محکمه که وای دا قرار تجویزی دی نقض اشتباه دی بیا قبولم ولی نه قبولم بیا خپل وزارت دا پیشنهاد کی نه نایه دوم که پیشنهاد کی نه قبولم نایه دوم په یو شرط قبول کوم که د محکمه نه یو اسناد ما سره دی کې نوی دوم په استناف محکمه کې پیشنهاد کړی دی په دې اساس کې پیشنهاد کې قبول او ما
مهم صاحب دا به تاسو خپل پیشنهاد
وکړئ اصلا دغه مربوطه اداره د اداري اجرات دغه مربوطه ادارې د خانه کېږي دا چې وایي چې زه په دې باندې قناعت نه لرم دا د دوی شخصي دغه دی لیکن زموږ اجرات د مربوطه ادارې د خانه کېږي دوی مکلف دي چې د هدایت مطابق دغه پیشنهاد ولیکي د سره محکمې
یعنی هغه ته مراحل دی په
رسمي ډول طبعا
کور ودان صاحب ژوند
زمونږ
د هر خبرونه تر خبرېدو وروسته ډېر شمېر اورېدونکي خپلې ستونزې له موږ سره شریکوي. په دې برخه کې د خوست ولایت د یوې اوسېدونکي ستونزه اورو.
نوم یې احمد شاه د خوست ولایت اوسېدونکی. دیارلس کاله کېږي چې د خرجیانو سره د ترجمان په حیث مې وظیفه اجر کړې ده تر 2015 نه تر 2013 پورې. بالاخره په 2013 کال کې د مخالفینو له خوا نه د ښار له مخې کله چې زه د کور نه کار ته په لاره وم د مخالفینو له خوا نه ریموټ کنټرول بم 14 راپسې وشوله چې په نتیجه کې زه شپږ میاشتې ډېر شدید زخمي شوم او شپږ میاشتې بعد مقصد زه په خپلو دواړو خپل مې لاسه ورکړلې او اوس مزدور یم. مزدوریت نه بعد دوه میاشتې شپږ میاشتې مې په هسپتال کې تېرې کړې، دوه میاشتې مې په کور کې تېرې کړې. د اقتصادي مشکلاتو له وجې بیا مجبور شوم چې کار ته لاړ شم. بیا کار ته لاړم، دوه میاشتې مې کار وکړلو، سره وخت کې نه بعد بیا ژوند مې په خطر کې و. بیا مې جلال آباد ته تبدیلي واخیستله. جلال آباد کې مې تقریبا درې کاله کار وکړو. بیا جلال آباد نه کابل ته تبدیل شوم. کابل کې مې درې میاشتې وظیفه وکړې، یوه میاشت وظیفه مې وکړې، وظیفې نه اخراج شوم.
اوس هم غوښتنه څه ده؟
غوښتنه مې د امریکا سفارت د امریکا لوړ پوړو چارواکو نه دغه ده چې هغه ترجمان څه چې خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، هغه ترجمانان څه چې خپل د بدن خوږه غړي د لاسه ورکړي دي، دی باید هغه ته جدي توجه وکړي. ما خپل دوړخ په لاس ورکړ دي، زه فامیل لرم، بچی لرم، میرمن لرم.
خپې د سختګی دي،
خپې می مزور دي، په مولیا کې برشه خړل دي، مزور یم. باید درکنده ترجمان سره چې خپل خپې خوګه غړي لاس ورکړ دي، به یو ته د ژوند زمينه مسیده کې ایما ژوند وسم په خطر کې ده. زه بدوباش یو ځای کې یو ځنه بل ځای ته زه په ډوډا زړه نشم تلای، وظیفه نشم لرای، وظیفه نشم پیدا کولای، ځکه زه په خپل مزور یم، د لاس کار هم نشم کولای. څو واره می مقصد د امریکا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زما غږ واوري. مقصد ما ته ما ژوند ته جدي توجه وکړي. زما ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځ له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو تاسو مو په دې خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د محابس او توقيف خانو د وضعیت په اړه د دغه ریاست د امنیتي مرسیال تورن جنرال محمد عارف احمدی سره مرکه وکړو. مرکه مو چمتو ده، ستاسو ملتیا غواړو.
جرم باندې سب کپټوله کې په سر کې د زندانونو د وضعیت په اړه راته وایي چې زندانونو وضعیت نن سبا په کم حالت کې دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله په مجموع زه کولای شم ووایم چې وضعیت اوس ښه دی. د تیر نه هم په ساختمان کې تغیرات راغلي دي، هم په کلونو او وضع معاشیتي کې تغیرات راغلي دي، د هغوی د نوسیې په سیلولو کې تغیرات راغلي دي، دا د مقام محترم ریاست جمهوری کوم فرمانونه چې صادریږي د هغه په تطبیق په پروسه کې هم ښېګڼه راغلې دي. دا یو لاسرونه دي چې زه کولای شم ووایم چې اوس الحمدلله وضع په محبس کې ښه دي. علاوه د دې نه چې شرایط یو څه ناڅه زیق دي په امنیتي نگاهنه، الحمدلله موږ خوشحاله چې په محبس کې کوم جدي تهدید نشته. په دا آخر کې چې تاسو په جریان کې تقریبا یو نیم زره پورته موږ هغه زندانیان چې تهدید و په محابس کې خصوصا جرایم علی امنیت داخلي او خارجي په مجموع کې وایم ترورستان طالبان مونږ انتقال کړي دي د ولایتونه مرکز نه د هغه شورای امنیت مقام محترم د امر په اساس تقریبا یو زره پنځه سوه نفر د همدغه جملې نه مونږ انتقال کړي دي محابس بګرام ته. دا د عمومي په سطح کې په محابس کې د امنیتي د نقطې نظر نه د ساتلو په نظر کې پوازه د زندانونو کې تاثیر راغلی دی. یعنی هغه مثبت تاثیر چې موږ ارزو لرو، دولت ارزو لري موږ رسیدلو هغه نقطې ته، انشاءالله تعالی نور هم دا پروسه دوام لري چې وکلاش و معابس د تهدید نه لري کوم چې هلته وضعیت آرام وي. خوشحاله مون په دغه
بندیان چې تاسې انتقال کړي دي دا افغان بندیان دي او کنه بهرانیان هم پکې شامل دي؟
دا بهرانیان هم دي، بهرانیان هم انتقال شوي دي او داخلي هم دي. که چیرې په هماغه پروسه په هماغه کتګوري کې خارجي بندیان هم مونږ انتقال کړي دي.
بله، په ټوله کې ویلی شو چې مثلا په کوم تعداد باندې بهرني ترهګر مونږ د بندیانو په توګه لرلو ځان سره؟
تقریبا توقیفي او محبوس 200 نفر په سرحد د 200 نفر هغه دي. د پاکستان یوازې د پاکستانیان دي او مجموع راپور د خطن را سره نشته. که چېرې تاسو غواړئ وروسته څو دقیقې بعد هغه راپور به وګورم تاسو ته تقدیم کړم. یوازې د پاکستان هغه ارقام چې ما سره دي چې د 200 نه پورته دي، ځکه دا راپور که تاسو پوښتنه وکړئ چې ولې دقیق پاکستانیان د ما تر نظر لاندې راغی، چې یو کمیسیون ته انشي وو چې پاکستان ته لاړ شي د افغانانو او د پاکستانیانو د تبادلې په مورد کې په سرنوشت باندې بحث وکړي. هر کمیسیون عضویت زه لرم، د همدغه شی دپاره ما هغه راپور ترتیب کړو را سره وو. زندانیان خارجي هم شته دي، یعنی د سود آسیای میانه افراد هم پکې شته دي، د ایران هم شته دي، د ګاونډي هیوادونه او د نورو ممالک یو څه ناسته شته دي، خو زیاتره شي دي په کمیت او کیفیت خطرناک زندانیان د پاکستانیانو چې دلته مسله نیول شوي دي. هغه د انفجار و ترور و دهشت کیفیت کیس لري نیول شوي دي. زیاتره د غربي ممالک یا د نورو زندانیان چې دغه متهم د مواد مخدره دغه حرکت دي، یعنی د تروریستي کیس نه لري، د خارجیان زیاتره شد د نورو ممالک دي.
منځ زیاتره وخت داسې راپورونه وي چې مثلا دغه بهر کې چې څنګه ترهګر دي یا کوم د افغان دولت مخالفین دي، دوی د ننه د دغو کسانو سره په اړیکه کې وي او کله ناکله چې د اعتصابونو راپورونه راځي مثلا یا نور وایي چې په شکل د اشکالو دای د بهر لخوا تحریکیږي، څومره دغه موضوع دقیقه ده چې دوی د باندې کسانو سره په ارتباط کې وي او د هغوی لخوا ریکي مثلا انتصاب تبلشته؟
دا خبره زه تاییدوم چې دا ځینې معابسه کې امکان لري چې دا بان ګروپونه یا دا افراد چې نیول شوي دي په زندانونو کې دي، هم د تروریستانو جرایم علیه، هم د داخلي او خارجي، هم مواد مخدر، دا نور کیسونه لکه چې د افراد اختطاف باندون عضو وي، دوی ارتباط لري. زه تاییدوم دا مسله نه ردوم. ټول محبس کې دا مسله نشته، ځکه د اکثریت محبس کې تلیفونونه صفر نقطې ته رسېدلي، یعنی نشته هلته تلیفون. که چیرې تلیفون هم وي، هغه تلیفون دي چې د پی سي او په شکل، یعنی د هغه رهنمو د هدایت سره سم هغه تر نظر لاندې خبرې کوي، یعنی د خپله که د شخصي فاملي هغه د مرز مراعت کیږي، دوی کولی شي خبرې وکړي. هغه د دولتي په حساب هغه تلیفونونه چې تر کنټرول لاندې دي، نور تلیفونونه چې دوی د قاچاق غوندې ځان سره ساتي، زه دا اعترافوم چې مشکل څه ناسته شته دي. دا مشکل د دې دپاره دي چې هغه پیشرفته وسایل امکانات چې دا تلیفونونه خونسا کې خاموش کې، هغه فریکانس خاموش کې چې ارتباط تاسیس نه شي، اوس په مابس کې مونږ نه لرو. یو څه په دې بخش کې په مابس مرکزي کار شروع شوي د څو کلونو دلته دوام لري. متاسفانه مونږ دا پروژه ناکامه وو، تر اوسه نتیجه مثبت نه لري. مونږ د دېنه ناراض یو چې دا پروژه چې مونږ ورته دستګاه جمر وایو هلته ناست شوي دي، موافقه نه دي دا مسله. د دې لپاره چې د محبوسینه تلیفونونه خاموش کړي، د پولیسو تلیفون خاموش کړي دي، د زندانیانو تلیفون په بلاک فعال دي. دا نه پوهېږم چې د تاثیرات هر چا چې مسؤول دي د هغه په بخش کې باید مونږ دا بررسي کړو، وسیلو کار جلیان لري. څو ځله مونږ پیشنهادونه کړي دي چې دا شرایط مسایل چې داسې دستګار نست چې دا تلیفونونه خاموش کړي. پاتې کېږي چې دا تلیفونونه د کوم لارې نه داخلیږي په محبس ته.
بل دقیقا ځکه کله زندان جوړ کېږي خو حتماً هغه وسایل ورنه اخیستل کېږي.
هو، همدغه مسله زه درته عرض کوم. یو لاره دا ده چې دا پایوازان چې داخلیږي، خصوصا زنانه، مونږ دا مراد کو چې د تلاشی دقیق میکیږي، ځکه چې کلتور عنعنات د عنعنات چې مونږ د افغانستان
ولې زنانه
تلاشی کیږي هغه دقیق نه کیږي. هغه محرم ځایونه چې هغه دی تر هغه سره د پورې چا نشي کولی چې تلاشي وکړي، یو دو درې کاله مخکې دا تلاشي لږ جدي شو، بیا ډېر ګنګسي پیدا شو په دا خبره کې. دا یو مسله دی. بله مسله لکه ماشومان چې تیریږي هلته ځي اقارب ګوري، د هغه په بانه باندې د نوره یعنی لسها د رقم شیان موږ لیدلي چې په لسګونه انواع ذرایع دی کولی شي تلیفون انتقال کړي. فرضاً یو دا د بخار یو دیګي دی، په هغه لاندې هغه تلیفون ځای په ځای په سر چې وګوري هلته پخه غذا باندې دي چې دوه منزله ورته جوړ کړي دي دې لارې نه، یا هر رقم ذرایع چې دوی پوهیږي تلاش کوي چې تلیفونونه داخل کړي. دا یو مسله یعنی د زندانیانو د لارې نه. موږ هغه پیشرفته وسایل امکانات ټکنالوژي نه لرو چې د ماشین نه تیر کړو. داسې پیشرفته ماشینونه چې په میدان هوایي کې دي، په نور ممالک کې لري، دوی ګوري هر شی چې تیریږي زندان ته، دوی ګوري هغه نظم او مقررات عملیږي. دا یو مسله. بل مسله دا دی چې امکان لري، امکان لري چې ضعیف نفس افراد دی هلته د محافظین چې هغوی هم دا تجارت غوندې د خپله د ګټو دپاره د قربانۍ ورکړي، د خپله د ملي ګټې د قانوني هدایتونه چې دي د قربان د خپله منافع د جیب وکړي او پیسې واخلي دا کار به وکړي، زمینه ورته مسایل چې تلیفون ورکړي محبوسینو ته. بیا هم د لاسرونه لرو موږ په دې هغه کې کوشش کوو چې دا ارتباطات قطع وي، دوی ونه کړلای شي چې د خپله سرګروپونه یا باندو سره تماس ولري.
تاسو د پرمختللو وسایلو خبره وکړه. نن په ډیرو عادي دفترونو کې مخفي کمرې شته دی، آیا موږ نشو کولی چې مخفي کمرو نه مثلا استفاده وکړو، وکتل شي هلته مثلا چې څوک تلیفون کوي، څنګه راوړل کیږي او وسیله د مخفي کمرو نه خو خراب ور اخیستل کیږي؟
تر اوسه پورې د افغانستان په محبسو کې یوازې په پل چرخي باندې اوس دغه پروژه تقریبا تکمیلی ته نږدې شوي دي چې هلته کامره نصبیږي. هغه کامره دومره توان لري چې سلی ګوري چې دوی څکه یا حرکات او سکنات د زندانیانو تعقیبوي. دا تلیفون خو کولی شي د کامرې نه لرې په یو ګوشه ځای کې یا د خپله د بلستانې لاندې دې خبرې وکړي. دا امکانات شته دي، یا تشناب ته لاړ شي هلته خبرې وکړي. کامره خو اجازه نشته چې د هغه تشناب و غسلخانې ته کامره نصب چې هغه وګورو. دا خو زمونږ په تاسو کلتور هم دا اجازه نه ورکوي. دا یو مسله. یوازې د امنیتي له نقطې نظر نه کامره نصبي دي، امکان لري چې په دا نږدې ورځو کې دا افتتاح شي چې موږ دا استقبال کړو د دا پروسې نه، چې دا هم یوازې په پل چرخي کې دا کار شروع شي دي. او څوک د کامرې موږ په هغه کې لرو، هرات کې لرو، محبس هرات کې، محبس مرکزي محبس کې. په نورو ولایت کې تر اوسه دا کار شروع شوی نه دی. امیدوار دي چې په آینده کې په دا ټولو محبس کې دا کامره چې زیاتره د امنیتي دو نقطې نه تحصیل لري، نصب دا کامره چې موږ ته ګټه ورسوي.
تاسو ویل چې کله ناکله داسې امکان لري چې مثلا محافظین، یو شمېر محافظین دا کار وکړي. په دغه موضوع کې آیا تر اوسه پرې ښکیل کسان شناسایي شوي دي؟ هغوی مثلا عدي او قضایي څانګو ته معرفي شوي که څنګه؟
اوکې، دا کار شوي دي. او څو ورځې مخکې په محبس مرکزي کې ساتنمن نیول شوي وو چې ورسره دوه اویا سیم کارت ورسره وو، سپین سیم کارتونه دوه اویا دانې ورسره وو. دا هلته تحقیقات ابتدایي تحقیقات شو، بیا کشفي ارګانونو ته تسلیم شو. دوی نور تحقیقات وکړي چې د دې سلسله او پروسیجر تعقیب کې شي چې چا اخلي، چا ته ورکوه، څه رقم څه رقم. موضوع دا تر تعقیب لاندې دي، تر اوسه ختم نه پروسه. مخکې هم دا کار شوي و، نیول شوي دي افراد په متهم په دغه موضوع کې.
زندانیانو ته دغه نشه یي مواد، دغه مخدر مواد د استفادې لپاره په دې برخه کې آیا دا موضوع هم تقریبا تاسو ته ایدوي چې دغه څه موجود دي؟
بله، په دې بخش کې هم موږ مشکل لرو. یعنې پلان شوي تلاشي چې موږ کوو د سلولونه، د خپله ته ورته وایو هغه تاکونه چې محبوسین ساتل کېږي، موږ تلاشي کوو. په دروازه کې هم تلاشي کوو. بیا هم مشکلات په هماغه کې دي چې موږ پیشرفته وسایل او ټکنالوژي نه لرو. امکان لري چې دا تیر شي، یعنی داسې چې وزن ډیر وي، دا امکانات نشته. د ګرام په شکل کې، دوه ګرام، لس ګرام، پنځه لس ګرام، په دغه شکل کې مقدار تید دي موږ نیول شوي دي. او دا مختلف ذره داخلي زندان ته، یعنی داسې زندانونه چې هلته صفر ته رسیږي دلی دي چې نشته دا مواد. برسیرش په دې چې هلته نشته کوم افراد چې معتاد دي مخکې د محبس د محیط نه باندې هغه معتاد شي، محبس ته چې داخل شي هغه بیا تر تداوي لاندې نیول شوي دي، چې دا پروسه موافقانه جریان لري. مګر متاسفانه اوس هم دا راپورونه موږ ته رسیږي، او زه دا نه ردوم چې په محبس کې دا مشکل شته دي چې هلته ممکن د پایواست لاس لارې نه یا هماغه مخکې چې مې درته وویل چې تلیفون نه داخلیږي کوم ضعیف النفس پولیس کوي چې هغه دا کار وکړي چې دا شرماور کار به اجرا کړي امکان لري چې دوی ورته ورسېږي دا مسله. رهبري د ریاست په دې معتقد دی چې دا پروسه هر رقم چې کېږي باید صفر کړي.
بله، یوه بله پوښتنه هغه ده چې آیا داسې مورد لیدل شوی تر اوسه پرې چې کوم زنداني چې له تاسو سره په زندان کې و هغه وروسته تر هغې چې مثلا د یو ځانګړي فرمان له مخې یا د هغه قید له مخې چې د څومره قید ختلی وي تر هغې وروسته دای خوشي وي بیا ځلي هماغه جرم چې مثلا پخوا دوی کړی وي بیا ځلي مثلا خصوصا تر هغو فعالیتونو کې دوی بیا ځلي زندان ته راغلي. داسې کوم مورد لیدل شوی تر اوسه پرې؟
نه تر اوسه خو زه خو داسې سطحه نه یم چې دقیقا نږدې تماس ولرم چې محبسین سره، ځکه د رهبری په سطح کې یم. دلته خو ارقام زیات دي، دا متاسفانه دا محبسین ډېر زخت
زیات
دي، امکان لري او دا زه نه دروم چې نه ردوم. بیرته راغلي دي، دا شی شته دي په هر کیسونه کې بیا تکرار تکرار، که چیرې سرقت وي بیا هغه سړی چې تللی دي کوم سرقت، یعنی په عموم شک نه وي چې پسلو که داد چید نه ده ماباس نه خوشی که ده بیرت همه عمل تا اجرا و که عمل تا رجوع و که، یعنی سناسش ده چه فیصدی دیر تید دی و دیر شکل امکال رو چه ده ترور دهشتگر خلق هم چه ده ماباس نه خوششی امکان رو چه فیصدی دیر تید فیصدی اقا بیرت رجوع و که اخبال آمد تیر عمل تا آشوبگری تا دوام بر که.
بله، په زندانونو کې تاسې د بندیانو لپاره کوم پروګرامونه لرئ؟
تعلیمي تربیه شته دي، دینی تعلیمي تربیه شته دي، د ساینسي علوم او اجتماعي علومونه درسونه شته دي، په هر صنف کې سواد او مزید اشان شته دي. د هغوی سویه سره تنظیمیږي. داسې مابوس موږ لرو چې زیاتره هلته حافظان د قرآن کریم هغوی ووزي فارغیږي، هغه د تر امامت او تر مولوی پورې هغه فارغیږي، تر لسم دو لسم اتا و دا نور کتپورت مونگ لرو دا سنفون درسی چه آقوی درس وی داشته دی. علاوه دینا پا جمع دینا دا سنتی بخش چی شه دا معابس و یو اساسی بخش دی، یو ریاست مونگ لرو چه دا پراست یو جنرال صاحب دی تنظیمی گیش پا طول معابس کش باید کار سنتی منظمه. متاسفانه است مشکل پا دی بخش که مونگ داداغته چه دا زایون تنگ دی، زایون گنجایش ظرفیت دی زیاد ندی، مشکلات پام دی کله رو
او ساختمان ته برخه کې مثلا
مشکلات لرو خو کار شوی دی، خو یعنی په ټول معابس کې یو شان نه دی، ټول معابس کې یو اړتیا نه درغله، هغه معابس چې نوی بازسازی شوی دی ساختمان تغییر اغری دی، هغه دا مشکل به سنتي حل شي دی، البته کار بار دی زیات دی.
په خالص موارد هم موجود مثلا د زندان او د زندانیانو تیخته په دې برخه کې مخنیوي لپاره یې څه ګامونه اخیستل شوي؟
مقایسه چې مونږ کوو کلونه چې تیر شوي دي، دا اوس چې مونږ لرو په دا نقطه کې الحمدلله دا بده پروسه اوس نشته. یعنی ووایو چې په کال کې که کوم موارد پیدا شي چې هغه یو نفر دوه نفره که چیرې د هغه زندانی هر لحظه خپله د آزادي فکر کوي چې هغه لاړ شي وتښتي د قانون نه، هغه دوامدار کوم جرم چې اجرا کیږي هغه مجرم دوامدار په همدغه پام کې دي چې څه لاره پیدا کړي وتښتي، که زندان ته هم راشي هغه د خپله د تیختي په مسله په څلویښت ساعت کې هغه په همدغه مورد کې فکر کوي چې څه رقم وتښتي، که چیرې امکانات ورته میسر شي هغه په همدغه موضوع کې
دوامدار. په دې کې څومره ضعف مثلا تاسو سره ساتونکو وینئ کله که داسې موارد را پیدا کیږي؟
حتمي، که پولیس غفلت وکړي همدغه مسله چې وایي مجرم مخکې کوشش کوي د پولیس نه لاړ شي، خو همدغه موضوع دی دوامدار هغه فکر کوي، که پولیس اوشار بیدار خپل وظیفې ته دوامدار متوجه اوسي که مجرم نشي کولای چې هغه جرم اجرا کړي، یا چې جرم اجرا کړه د مجازات نه نشي کولای ځان ګوشه که قانون په هغه باندې تطبیقیږي. موږ چې په دې مسله لرو چې دا زندانیان وساتو قانون ورته تطبیق کړو چې هغه مجازات وګوري، زه درته وایم چې اوس الحمدلله پولیس که مونږ خیلی بیدار دی، خپله وظیفه چې هغه ساتلی دی په ښه شکل ساتي، یعنی فرار نشته. خصوصا مخکې چې د گروپ گروپ و دسته جمعی دا شان کوم پیخه وشو قندار که یو ځله وشو، په فاریاب که وشو، په کوم ځای که وشو، سرپل که دا مسئله وشو، الحمدلله په تیر کال در نویم کال که او په دا سر نویم کال که مونږ دا حادثه نه لرو، الحمدلله د مونږ وضعیت په دغه نقطه کې ډېر ښه دی، یعنی د مونږ پولیس بیدار دی.
مننه کوم.
شکر.
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com